سره د پوجانو د وټلو یوازینی لار د خبرو په واسطه ممکن ده چې په نتیجه کې د امریکا غټي خوندې پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې تمرکز کړی چې امریکا باید په خبرو کې خپل شریکان ورګټ کړي. د ورسپانې په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې یو مهم لوری نه لیدل کېد او هغه ناتو او دغه سازمان د قاتې ملاتړ ماموریت وو. په دوام کې راغلی د امریکا ملګری په ګډه افغانستان ته تللی خو د متحده ایالاتونو د ادارې لوري د سولې له خبرو د هغوی لری کول بې کفایتي او کم نظری ښکار کوي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د مطلب لیکوال امریکایي رسنیو هم انتقاد کړی او پوښتنه یې کړي چې ولې په دې اړه په خپل وخت ریپورت نه دی ورکړی. ګالپ امریکایي مؤسسه چې په ټوله نړۍ کې سرویګانې ترسره کوي په یو تازه سروې کې ویلي په هرو لسو افغانانو کې نه تنه له روان حالته کړیږي. د سروې په نتایجو کې راغلي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو په بندېدو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ لیرې شو. خو د طالبانو وروستیو بریدونو د خلکو دا هیله ماته کړه چې انتخابات به سولې او ثبات ته لار هواره کړي. ګالپ په دې سروې کې ویلي په نړۍ کې د ژوند د وضعیت په اړه د دوی د سروې له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلې وضعې ډېر کړیږي. افغانستان ته له لسو 2.1 نمرې ورکړل شوي چې د ګالپ په لیکنه تر ټولو زیاته ناهیلي ښکاره کوي. ګالپ کمپنۍ په افغانستان کې له ګڼو خلکو سره چې اکثر ځوانان او له 15 عمرونه کم وو مرکې کړي او په دریو کې دوو هغو ویلي د پرون په نسبت یې نن ورځ خراب تیریږي. د سروې له مخې افغانانو د دویم پرلپسې کال لپاره هیڅ نه د ښکاره کړي چې ژوند دې مثبت خواته روان دی. ګالپ لیکلي په ګرد نړۍ کې د هیڅ یو هیواد وګړي دومره له خپلې وضعې نه کړیږي لکه افغانان. د سروې له مخې په دریو کې یو کس ویلي ژوند دې ښه روان دی او دا چې په خولې مسکا خبره ده. د امنیت او سوکالۍ نشتوالی د دې باعث شوی چې افغانان د پرمختګ کم چانس ولري او د ګالپ په لیکنه دا حالت د دې خبرې اصلي عامل دی چې افغانان د خپلې ښې راتلونکي په اړه ډیر خوشبینه نه دي.
سمو کراګله ازادي رادیو اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شميري لاله ازادي رادیو ته راستول دي.
شفي جان د خوست ولایت لنادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي طالبانو د برېښنا د مزو په پریکولو سره وښودله چې د ولس هوسایي نه غواړي. عبدالغفور له کندهار ولایت څخه لیکي بې علمي توره تیاره ده راځئ چې ټول د دغې تورې تیارې سره مبارزه وکړو. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي له دواړو لورو څخه مو هیله دا ده چې په ښوونځیو روغتونونو او عام المنفع پروژو حملې ونه کړي او ګواښ ورته پیښ نه کړي. ګل زمان کمالزی له کونړ نه لیکي د ټولو هیوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي. او بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ نه لیکي که د سولې خبرې شروع شي نتیجه به ورنه کړي تر څو چې خارجیان ونه وځي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په باتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې د کوټي پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو
کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له 400 کالو څخه بیا په دې خبره کې د اسلام لرنا تک سره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعري په لامل نغږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمی خوگیگی او تراته د سر درد ګولای راکوي. ژرکا و مرکیګم
او په ورخمین خیال کې به مرشوی پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري. د هدیرې خاور کې اورک پلارا ته خود اوران کلی غون کې زور شوی تا خپل تور ګیرا هم دې کې سپینه کړچی. دل تب امن راوړي، دل تب جنگ ختم کړي، دل تب سول راوړي.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل لودي سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسي. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. د کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي. نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټوي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخینا د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان له ژورنالستانو سره د مالی ملاتړ صندوق د شهیدانو د کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د کابو 2 میلیون افغانیو مرسته وکړه. د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق له لوري د حکومت د رسنیو په مرکز کې د شهیدو خبریالانو له کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق رئیس محمد آصف وردګ، د صندوق د کړنو او له یو شمېر هغو خبریالانو سره چې د خبر رسولو په لاره کې شهیدان او ټپیان شوي دي د مرستې یادونه وکړه او وی ویل چې 4 خبریالانو سره له هغو پیسو څخه چې د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د صندوق په واک کې ورکړی دي، د 1,920,000 افغانیو مرسته وشوه. د هیواد نومیالی سینماګر غفار قطبیار مړ شو. دغه مشهور هنرمند د هغې ناروغۍ له امله چې لسه مودې را په دې خوا ورپېښه شوې وه پرون ومړ. د باختر آژانس د خبر له مخې غفار قطبیار په زیاتو فلمونو او سوریالونو کې رول ولوباوه او زیاتره په منفي رولونو کې څرګندېده او د سینما هنر د مینهوالو ترمنځ یې ښه شهرت درلوده. د غفار قطبیار لومړنی فلم زخمي زندگی و او هغه فلم چې د ته زیات شهرت ور په برخه کړ د برباد رفته هنري فلم دی چې څو ځلې د ټلویزیون له لارې هم نندارې ته وړاندې شوی دی. قطبیار په 1983 کال کې په پنجشیر کې زیږیدلی و او د ثانوي تعلیماتو دوره یې د کابل په نادرې لیسه کې بشپړه کړه او د هغه وخت د نامساعدو شرایطو په نسبت له هیواد څخه بهر ته ولاړه او په ځینې رسنیو کې هم کار وکړ او په 1983 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. دغه هنرمند له څه مودې را په دې خوا د ناروغۍ په بستر کې پروت و او وفات شو. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د سلامتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې په هیواد کې د سولې له مرکچي لورو څخه د فرهنګي میراثونو او تاریخي ابداتو د سلامتیا د تضمین غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د باختر آژانس ته رسیدلې ده، افغانستان د تاریخي آثار او ابداتو د لرلو په لحاظ په نړۍ کې بډایه هیواد بلل شوی دی، خو څرګنده شوې ده چې پرله پسې جګړو د دې هیواد هویتي ساحو ته نه جبیره کیدونکې زیان اړولای دی. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې ویلي دي چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز حالات په بشپړ دقت سره تعقیبوي.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې پخوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا چې وسپنیز خیخایي او پلاستیکی لوخي نو نو دوی به زیات لرګین لوخي جوړول او غوښتون کی هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللي یو، دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاسونه د لرګینو لوښو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوښو سره د خلکو مینه کمه شوې او د دوی کاروبار باندې هم بده اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې ځنه وړل، مخکنه بازار نه خو څلک کمې دي، خو اوس دا نور لوښي ډېر راغلي. مخکې دا نور د اوسپن لوښي نه و، په دې لوښي نه و چې دې ټول د زموږ استعمال دې لړې باندې و. کوم ګرم دپاره چې مونږ ضرورت لرو کنه ګرمول دپاره، او اوسپن لوښي نه و او تیږه لوښي جوړو. تیږه لوښي چې جوړو هغه تیږه نه مونږ ډېر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوقو او نورو لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وایي، هغه لړګی دی، کاغذي والا لړګی دی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لړګی بروجان ورته وایي، هغه ډېر خستم راځي ډولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یادو لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي داغه د وجنه چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامې ده، او د نورستان خلک داغه استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دي چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغو لوښو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین راجلب کو، بعضی سرمایه‌داران راجلب کو چې ورو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا به دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوښو کې به یې خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو، پلاستیکي، سلوري او خیخایي لوښو نیولی دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو، غلې دانی او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوښو استفاده کوي.
پر پښتو او پښتونوالی ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوې دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه یې په پښتو ادبیاتو کې دکتورا وکړه، د دکتورا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالی لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالی بحث کړی. نننۍ هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
موږ سره لیکوال، شاعر او څېړونکی استاد محمد صادق ژړک صاحب دمګړی ناست دی. له دوی سره د دوی د پی ایچ ډی یا دکتورا په ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالی په نوم ده، چې دغه اثر تاریخي، جغرافیایي، کلتوري، ادبي او عصري څېړنه ده، خبرې کوو. ژړک صاحب په پیل کې راته ووایاست چې دغه اثر چې ستاسو د دکتورا یا هم د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی، دا په څومره وخت کې لیکلی، په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي؟
ډیره مننه. ما خو دغه د پی ایچ ډی ډیزرټیشن
چې له پېښور پونتون څخه ما ډاکټر اخستې ده، د ریزرټیشن ملکلې د دې لوړ سرلیک دی پښتونواله، یعنی پښتونوالی. نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه، له پخوا سه مې دغه موضوع تعقیبوله، خو کله چې زه پی ایچ ڈی ته راغلم موضوع ډیر و. نو کله چې ما دا فیصله وکړله، نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي. ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې محکمه دی. لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیه، د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي، او د پښتنو خاوره او جغرافیه. خاوره او جغرافیه مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې، په نور وطن کې، او چې زموږ له نورو سیمو سره پولې دي، یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي. نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي، هغه جغرافیه بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و. دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریف و، چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي. بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي. دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه، پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره، پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره، پښتونواله د دستور او آیین او ژوند ځواک په توګه، کلتور په توګه، پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري، په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده، پښتونواله او اقتصاد، پښتونواله او جمهوریت. مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه. مال د پښتو یو متل دی، وایي که یو لرې سل وارې پښته، که سل لرې سل سره پښته. دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي، که یو لرې سل وارې پښته، که سل لرې سل واړه پښته. او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم ځکه ورکړی چې حمید بابا کار کړی، یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو. نو بیا دغه چې و د درېم باب چې دی پښتونواله او د نوي عصر تقاضې، چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي، او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې، پښتونواله په منځنیو پیړیو کې، پښتونواله په معاصر دور کې، او پښتونواله او عدم تشدد. د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه وي پر شوی، معلومات نه وي ورته، دا هم داسې یو نوی موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې وه شامله وه، د دې سره تعلق درلودی. څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن، نړیوالتوب. ګلوبلایزیشن څه دی؟ د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله، د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې، پر دغه باندې په دې څپرکی باغ سوی دی. او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتي څپرکی دی، پښتونواله او پښتو ادب، په ولسي ادب کې، په دیواني ادب کې، په متلونو کې، په لنډیو کې، په کاکړۍ غاړو کې، د پښتونولۍ یا پښتونوالي او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب، په کافی پن کتاب دی، څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی، اساسي پوښتنه دا ده د پښتونوالي په اثر کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه څه راغلي دي؟ ستاسې نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي؟ د دوی د اصل و نسب په اړه ستاسې نتیجه ګیري بالاخره څه ده؟ ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي عصر څېړنې شوي دي، د ژپونې له نظره شوي دي، پوهان مجاور احمد زیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې، یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي، تر هر څه سیاسي، خارجي، تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د څېړنې له مخې چې ماملو ماخذونو سره ډېر کار اخیستی د زیار صاحب، په هغه کې دغه نتیجه ګیري ده چې پښتانه آریان دي، د دې وطن په دې سیمې لرغونی نوم هریانا دی، چې بیا له دې ځایه ډېر قومونه لږدېدلي، مغرب خواته، د هند خواته، او د دې پارس خواته، او پښتانه پر خپل زاړه ټاټوبي تر اوسه پورې پراته پاته شوي دي. یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي، خو دا هم ذهن یې نه مني، ساینسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو هم له یو څه دي. نو که د پریشان خټک خبره شي، بیا ټوله نړۍ پښتانه دي، کدا ادم زبب ادم زب پښتو سي نو دا شین چې د خل مر سره د سپړ اندوستر ګنه مني البته مجنوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه زیار صاحب پښتو پښتانه د ژبونه پرانا کی کدو چې کوټلی په خد دلیلونه لمر سره یې بیا وسنی به چړي را روان دي زمج ډیره قبيله د پښتنو هغه ساکان دي ډیر وخت مزدا ورېده چې مثال وزه کاکړې ما چې کاکړ غرغشتي نوې چړنی وزدا ثابتې چې کاکړ کاسای ساګزای دا سا پساکی پښپورې اړه لري پساکانو کې راځي او دغه سي نو نوري چړنی دي چې هغه مستکیږي وخت پر وخت بنوي باس کیږي خطر دي ساده پوری موږ د مشرانو په لارښودنه د نتیجې ته رسیدلی یو چې پښتانه اړین دي
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوي ستا سي په دې اثر کې څه مهم ټکی دی په کلتوري لحاظ چې پښتانه لنورو خلکو یا لنورو قومونو لنورو پرګنو بلې
په دې کې تر ټولو زه صرف یو یادونه کوم د ملمستیا په ټولو نړۍ کې ستا چیرلش چیر ډیره چیرلش چیر ډیره خو په پښتنو کې یوازې ملمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته په یوه ځو دغه ډیر لوی ارزښ لري مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته کدی چا میلمه یم هغه یوازې ماته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په اړه معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورو ټولنې څخه دی یا بیلې او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پوری چې په قبایلی سیستم کې گیر دي دا وجوهات چې له نورو ټولنو سمج را بیلې
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوه په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ لکومه را پیلې ګدام یو جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسو نتیجه څخه په دغه اثر کې سره غلې دي
نو یو کوم په دومره چټکی په لږ وخت کې پرمخت دونه غټ کوم نشي جوړېدلې کله دا و چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خغه زړه مخزونه دي د سکندر اعظم او د نورو یا عرب مورخینو یا نور مورخینو چې دغه سیمه یاد کړی ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخ کې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټول مزبونو دلته وده کړې ده د بامیان بوتان چراوی نړول یا په سواد کې یا په نور ځایونو کې د خوشوندۍ نقش دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو ور جنجالي باس دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډیر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري بای چې پر دې کار وشي
ژړک سه په ستاسو د سر پښتونواله به یو شمیرغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې په خوا پاتې ول یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي جغرافیایي کلتوري او ادبي لحاظ مسائل راغلي یو سمرسته وو کې چې په ټولیز لحاظ باندې اوسوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري
زه په باور سره دا ویلای شم کچيري پښتنو لپاره خو مشکل نسته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کی خو دغه پر وځي د سټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ڈی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیر مرسته کوي او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره خارجان زما غرض غیر پښتانه دي نو غو سره کچیر د دغه په ژبه وښبړل شي هغه ته دا شی ورسول شي نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر شاید تغیر وکړي
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي ک څه هم مسلکی ژورنالیزم ده خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي دی وایي کله چې شعر ولیکي نو دراحت احساس کوي نو زکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي نه نه فنکار برخه کې لاخ خپلواک سره د هغه په فن غږیږي
فنکار
ک په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي د شاعرۍ د لیکلو لامل څه دی
ډیره زیاته مننه دا سړي چې
زده سی فکر کوم چې یعنی تل می دا ویلی دی اکثر ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان دی خاص احساس ور سره بی دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالات ته چې موږ ګورو تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوښینه کیږي نظم بیا زیاته حد صدا وی چې ز کوشش کوم چې دا کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد شوی هغه د شیر په ژبه باندې ځکه چې شیر د خپل ځان د پاره لیکم او دا غی نه علاوه بل خاص خبره دا چې مینیم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅې دی ته چې هغه شعر ولیکي خو زما یوازینی شعر لیکنه چې دا هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې هغه لیکم نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد کرالولو لپاره
تقریبا څومره وخت بکیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي
تقریبا چې وخت ویلې زیات وشو د شپارس ولس کال وکیږي چې زه شعر لیکم خو ما درته مخکې وای چې زما شعر چې دی زما د پاره دی زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم یوازې یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم
خو اکثره شاعران به دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زلیکمه پیغام وړاندې کوم ټولنې ته مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان لپاره لیکم
د سړي چې د هر سړي نظریات په دغه عقل باندې یا د شعر د لیکلو په عقل باندې علي دی خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عام خبره شوې ده نن سبا هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې د مشکلات چې دی هغه زغواړم چې په شعر کې راون غاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم خو زوایم نه زما شعر زما د پاره دی زما زړه زما زړه د سړي لکه یو ورکه ماشوم غواړم چې خپل شعر باندې دغه وړوکې ماشوم چې دی آرام کما هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري او دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکما او د خپل دغه ماشوم زړه لکه چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی زکه ز داس شعر نه لیکم چې ز وایم چې ز د مکمل غزل ولیکم ز د یو مکمل آزاد شعر ولیکم ز د یو مکمل نظم ولیکم نه دوه بیت وی چیز مازړه په آرام شي بس
پرته لدی چې تاسو په نظم کې کار کوی شاعری کوی نثر ملیکي او څنګه
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار و شي زکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعری کې ډیر زیات کار شوی دی نثر ته دومره کار نه دی شوی خو په دتیرو ورستي وختونو کې ډیر کار و شو یو څنګه ذکر مې کړی دی خو دومره نه خره بعضی ټوټي لیکم بعضی هغه څه چې ما ترنګین ښکار شي او زور باندې خوشاله کېم دا څه شیان دی غزب یا لیکم یو څنګه ذکر مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی
تک تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبرو کړو مې ویل چې تقریبا 15 پارس کال کې چې په دغه برخه کې کار کوي لیک کوي قلم آزموي آیا په دغه برخه کې موکمه باقاعده زده کړی کړي او کنه
دا سیدی چې باقاعده زده کړی لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګری ادبیاتو پانځي لولي یا نور دا سینه ما په ژورنالیزم کې زده کړی کړی دی زما زکه زه د سینما چې واځي د ژورنالیزم پورې دی منحصر وو سم زکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی زموږ ټولنه دا سی و ټولنه د چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره د ټولنې لومړی غټ مشکل چې وغه مهاجرت وو ما په مختلفو ورسو کې په مختلفو برخو کې کار کړی دی خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړي زده کړې نه دي کړې صحیح ده ژورنالیزم ما لوستلې دی هغه زما د خوخي یو مسلک دی یو څاندا ځکار مې هم ورکه کړی دی خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزي لپاره استعمال کړی دی ژورنالیزم مې یوازې او یوازې هغه د خپل علاقې او د خوخي د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلې دی په هغه کې مې زده کړې دي لوړې زده کړې مې کړې دي ترڅنګ بیا نور بعضی مسلکونه مسلکونه دي چې پاغه کې مې هم کار کړی دی اوس د کړې مې پکې کړی دی هغه مسلکونه چې دی هغه بیا زده خپل روزي د ګټلو لپاره استعمالوم داسې کوم خاص تکړې ما په دغه برخه کې چې زده د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دی کړی خو مطالعه خو پراخه مطالعه ورکلارم زه فکر کوم زما یو عادت چې دی هغه دای چې مطالعه زم دا اوس په خپل کور کې یو کتابخانه لرم زیات اندازه کتابونه دي نو کوم وخت چې وز وزګار وسمنو فکر کوم هغه د خپل کتابخانه داسې کوم کتاب بل مان نه پاتې چې ما لستل نه یې په مطالعه کې ډیر خدسي مړنې یم او نه یوازې په ادبیاتو کې زما مطالعه په مختلفو برخو کې په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې په هغه کې په ادبیاتو کې اته چې تر دین او مذهب پورې زما مطالعه کوم او خپ راخه مطالعه په دې اړه باندې
کوم چې تاسو مخکې د ژورنالیزم خبرو کړه یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسيږي ادیب او شاعر هغه تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت وایم ما په دې کې کار کړی دی په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی او بیا خیالي نړۍ ما درته مخکې وی چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده خیال زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالی نه اوسي هر انسان کې یو خیال شته دی هر انسان کې نازک خیالي شته دی په هر انسان کې عاطفه شته دی خو بعضی داسې وی چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکي هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکي په بازي خلکو باندې کم وکي په ما باندې په بازي وختونو کې دغه خیال چې دی غالب کیږي او زه په شعر لیکم زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده ډیره ښایسته سیمه ده او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهور سیمه ده بټیکوټ ډیرې و شاعرانه سیمه ده هلته چې هر انسان اوسیږي کچیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي زه فکر کوم هغه په خپل خیالي نړۍ ته ځي او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده نو طبعا دغه دوا لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمه کیدل زه فکر کوم دا به زما خوشبختی وو سی چې په یو انسان کې د دوا لوی فطرتونه هم د نازک خیال وو سی هم د ریالیست وو سی یعنی زه په خوخیمه خو دا سینه ده چې په ریالیزم باندې د زما نازک خیالي ډیره غالبه وو سی نه په 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 ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې دا یا زما عاطفه چې دا هغه دومره غالبه نه ده خو عاطفه داسې یو څه دی چې هغه د هر انسان سره مل دی که هر هغه څوک چې ځانته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ور سره مل اوسي
اوریدونکي به دا محل په تمه چې ساس شعر واوري نو آزاد نظم وایي او غزل راته وایي
لومړی به درته یو غزل وایم
ارشاد
عشق سړی له کاروبار وځي عشق سړی له کاروبار وځي په غرونو سر شي چې له خار وځي زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي زما یاغي ککر نه مني سجدي تیګوتا زما یاغي ککر نه مني سجدي تیګوتا زه پرې خفایم کمې سر له دغه دار وځي او سلګي پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېګدی سلګي پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېګدی په دغه چم کې ټوله ژبه له گفتاره وځي او پیغلی ګونګي شو په ګودر سندرې نه وای نور پیغلی ګونګي شو په ګودر سندرې نه وای نور څه دردون کې د هر ترنګ چې له ستاره وځي او نن به سجدک د میخانه کې د ساکي په لوري نن به سجدګ د میخانه کې د ساکی په لوري خپلواک سيري بغريوان کړم چې لکاره وځي کی
سمو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکول شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوشش کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینې دراوروي.
شیرینی، ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه ساه لګیا وو. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره، ډاکټر په غوسه شو. دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته. په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږه خوری په ځان نه پوهېږي، که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده. ها، دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو. زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کیږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې. وروره، بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ. ته انساني ډاکټر نه یې، نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګېد. هو، زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستا په شان د خرو علاج کوم. پوه شوې؟ دا وخت دی چې واسطه دي بي هر کار دې کیږي. ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي. یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور مې اعصاب مه خرابوه، ژر وځه. امین پزګیرو سنگ وګراوه، تیلیفون یې راوویست او کې یې کړ. هلو فواده، تر کلینیکه راشه، ټول ملګري راوله، ژر کوه چې مړ کیږم. لا څو دقیقې نه وې تیرې چې د امین شاوخوا د ده ملګري ولاړ وو. طارق پر فواد غږ کړ، راشه په شا یې کړه، سړی ښه نه دی چې صحت امې ته یې ورسوو. هله بلاله، ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غږ نور غلي کړل. ډاکټر صاحب، سم وایې، محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی. ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې. ډاکټر له ځایه پورته شو. هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوس ما د پلار له وسې هم نه کیږي. امین چغو ته زور ورکړ، چا کراره وو، چا ډاکټر تر ګیره او پښو نیوه. د خدای لپاره هلک مړ کیږي، ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري. ډاکټر په قهر شو. پوهنتون ته را ورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی. په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی، لږ څه وټوخېږئ. ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل. څه چې ورسره وو هغه یې راوویستې. طارق وشمارلې. ها ډاکټر صاحب، دغه 3000 خوشبې نورې ولاکه، ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل. 3000 روپۍ؟ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودېد، د تابوت غم یې وکړئ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، پلو غړن چمن مین پلارا چشوی آواز میاوری بیوس سوز میاوری ساز میاوری زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی نور چغی وهم زخم می زور اخلی نور چغی وهم او وینه می شور اخلی نور چغی وهم د دې وطن حالات نور نشم لیده د دې وطن حالات نور نشم لیده او ته هم نه یې چې زړګی می سپک کړم د هدیرې خاور کې ورکه پلاره د هدیرې خاور کې ورکه پلاره تو خود وران کلی رغون کې زور شوی تا خپل تور گیرا هم دې کې سپینه کړچې دل تب امن راوړي دل تب جنگ ختم کړي دل تب سول راوړي دل تب امن راوړي دل تب جنگ ختم کړي دل تب سول راوړي تا خپل مین ورکړه تا خپل مین ورکړه تا خپل وین ورکړه خود دل تب سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلارا خبری چه اوست سروان دی پلارا خبری چه اوست سروان دی پلارا خبری چه چکی گی دلتا ستا دو ننگون و خاورا ستا دو ننگون و خاورا دا عظمتون و خاورا دا سبی قدر شما چه لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسیگی او شملیز مگ پخولی بدلیگی ستا دو ننگون و خاورا دا عظمتون و خاورا دا سبی قدر شما چه لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسیگی او شملیز مگ پا خوالی بدلیگی نو دا حالات سنگ وزغمم چی می دا بیوس مور صادر خرسیگی او یتیمانو تای خان گواخیگی پلارا خبری دلتا او راکوز ده پلارا خبری دلتا او راکوز ده دا نامالوم طرف شور راکوز ده دا زورور و خلق و زور راکوز ده او بس یوازی زمک پا کور راکوز ده خود هم نیه چه می زرس پکڑما خود هم نیه چه می زرس پکڑما دیر را دکشوه چه خس پکڑما چه را تا داد را کرده اوه چه خدای خومشتا لاو امن راوی بیا با چمنس پر لیشی خواخ بهر یو سڑه شی یا با چمنس پر لیشی خواخ بهر یو سڑه شی خوف افسوس ارمان پا دیکه اوما خوف افسوس ارمان پا دیکه اوما چه تا هم نیه داد بچوک را کبی نمایوسه انتها داد چه زه دخپل مر پلار پنوم دا شیر لیکم پلارا خبری زد زور خورو پلارا خبری زد زور خورو خاموشه رازن شور خورو لویو بمونو مروغ کور خورو نامرد جنگ را چخورور خورو او لویشت پتی رازنی پور خورو پلارا خبری زد زور خورو خاموشه رازن شور خورو لویو بمونو مروغ کور خورو نامرد جنگ را چخورور خورو لویشت پتی رازنی پور خورو پلارا پا دی وطن که چه و نشول؟ پلارا پا دی وطن که چه و نشول ده باغیرت و دننگون و شملا ده سرامات شولا لکه غنم چی پا دندر که مات چی غمون راشی و خوخی مقاد چی دلتا گلی وشوی توفان پیراغه دلتا گلی وشوی توفان پیراغه مینه او جلا او احساس توفان خاوری کرد پلارا زستا بچه یم ستا پل تب خرسوم پلارا زستا بچه یم ستا پل تب خرسوم چه دی پا پل لار شما پلارا کوخخ کون چه یتیم لظلم خلاص کرم ده کندی مور پا سر صادر راسم کرم ده خکاری تور توپا کری اریکم یتیم لظلم خلاص کرم ده کندی مور پا سر صادر راسم کرم ده خکاری تور توپا کری اریکم ده مرغی وران زال ورغوم ده خوانزی تور تخت جوڑ کرم پا وین سور سرک لوینی پاک کرم واره خدایانو وجنم زانی لشر خلاص کرم خو پلارا لچا سرمی وست نرسی خو پلارا لچا سرمی وست نرسی دا اجده ها مقابله نشم کرده نزک تابانه کوم ووایم پسترگو رون شما نظر غنده سره نشتا پسترگو دون شما نظر غندی سڑای نشت روژه را غلی خو اختر غندی سڑای نشت نور با لچا سر پا لوڑ واز خبری نکوم نور می ترشا لکه در غر غندی سڑای نشتا در چا در لوڑ عظم نازک زرگی نیخان خواب شو
چادل ور اعظم نازک زړګی نشان خاور شلک ګلاب لک نختر غند سړی نشتا اوس زتیرو تور لخر په زک ځان ساتم چی سما مو مخ ته د سپر غند سړی نشتا
دیارانو د شیرینو دیار چا داس بدرنګ دیارانو د شیرینو دیار چا داس بدرنګ خارچا داس بدرنگ دا خار دمرا بدرنگ نو دا خارچا داس بدرنگ
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/آزادی